مېلمستیو.
ډیر زیات مننه سید سمیا باز. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وروسته له هغه چې پرون ملګرو ملتونو وویل په افغانستان کې په تیرو نهو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې سطحه بېساري ډول لوړه شوې ده، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو خوندیتوب ته ژمن دي. او د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18مه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له سیمې ووځي. دوستانو، په روانه خبرونه کې مو په دې موضوعاتو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور موضوعات هم راټول کړي دي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیګ پای لوبه کیږي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې له دې سیمې ووځي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتراتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې د انتخاباتو له دفتره وتښتول. د یو نادره کشوي وګړي پلار شمس الدین پرون ازادي راډیو ته وویل
مکتبم خلاص کړو،
یا ګرکشو درسته مرکشو کم کم دوی زوی می خونځه خلاص کړو، یو کراچۍ درلودله، پاغي کاروبار کوو، د کور د خرڅ لپاره په انتخاباتو کار ونیو، ورکشو او درک لا هم نه دی معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قار صافی ازادي رډیو ته ویلي چې د قومي مشانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصولو هڅې کوي. دا پروان امنیه کمانډان محمد محفوظ ولیزاده ازادي رډیو ته ویل چې قومي مشانو غوښتنه ځنې کړې چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره دی پوځي عملیات نکړي. ولیزاده ویل دا سیریپورونه ورته رسېدل چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشکول لپاره پیسې غوښتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د خزانه تاریخي آثار په هنګ کانګ کې نندارې ته کېښودل شي. دا د وزارت ویان صابر مومن پرون ازادي رډیو ته ویل چې دا تاریخي آثار اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. دا صابر مومن په وینا د آثار براتلونکي میاشت د چین له موزیم هنګ کانګ ته ویوړل شي او هلته به ننداري ته کېښودل شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د باختر د ګنجنی آثار په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ننداري ته وړاندې شوي. دا باختر د گنجینی یا خزانی تاریخی اثر د کوشانیانو د زمانی او د برونزو په اثر پورې تړاو لري. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیگ پایلو بکی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دا سیالي به د کابل په وخت په 11:30 بجو پایل شي. د شپږیزي لیگ په وروستۍ سیالي کې د مس عینک اتلانو ډله د بندي امیر خمارانو سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د الکوزی کولاش په گیزه پایلوبه ته ډیر خلک تلوسه لري. د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18مه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردیز واکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا اعلان وکړ. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان وکړ چې ترکیه موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردیز واکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړې مسونې سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس وویل دا پروسه هم دا اوس لا پیل شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي. مولود چاوش اوغلو وایي موږ به د سولې چینه عملیات 130 ساعته ودروو چې د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مسون ځون څخه د وتلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی، اوربند یوازې د دوو مشروع خواوو ترمنځ کیږي. موږ یوازې عملیات ځنډوو څو ترهګرې ډلې له امن سیمې ووځي. مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت چې د پوینا ټول ترهګر په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي په بشپړ ډول بند شي. د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې کوردانی مشري کوي په انکاره کې په خبرو کې استازی نه درلود او په دې اړه یې لا تبصره نه ده کړې. د اروپایي ټولنې او برتانیې پر بریکزیت یا له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا توافق باید د اروپایي او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. د اروپایي پارلمان 22 غړو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله، خو باید د هر غړي هیواد په کورني پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. دا د لپاره لندن د اکتوبر 1 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید سوسلی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
un accordo con il Regno Unito adesso dovrà essere
دوی د موافقه باید د اروپایي کمیسیون لخوا نن او سبا تایید شي او بیا به د برتانیې د عوامو مجلس ته استول کیږي او تر هغې وروسته به اروپایي پارلمان ته ځي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ د اروپایي پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یانکر پرون وویل چې مناسبه او منصفانه معامله به وکړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سون لاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استعفا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو مرکز ته تللی و، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له جمهور رئیس سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله درا ولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط دا ولسمشر د استیزا په بحثونو کې له مرکزي څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس هغه غړو په غونډه کې دا خبره وکړه چې دا ولسمشر د استیزا په اړه څیړنې کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 25 د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستی چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه څیړنې وکړي پلټنې کوي. د دې ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استیزا بحث پای ته ورسید.
دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو.
ورسلاغ چې یوناما په خپل یو رستي ریپورت کې ویل په افغانستان کې په تیر نه میاشتو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بي ساري ډول لوړه شوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویل چې حکومت تل د ملکی خلکو د خوندیتوب او امنیت هڅه کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په کندوز کې مخکې د شپې لخوا مخابراتي شبکو کار نه کوو، خو اوس د ورځې لخوا هم په ځینو وختونو کې دغه شبکې بندېږي. ولې حل لاره څه ده؟ په موضوع د کندوز له والي عبدالجبار نعیمي سره مرکه لرو. له شمالي وزیرستان نه په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته اوختي کډوال په څه وضعیت کې دي او څه غواړي، په دې موضوع هم یو ریپورت لرو. د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو رسنیو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي څو کوردي ځواکونه له دغه سیمې ووځي. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت تل د ملکی خلکو د امنیت د ښه کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویل شوي دي په تیرو نهو میاشتو کې د بل هر وخت په مقایسه په جنګونو، چاودنو او همدارنګه هوایي بمباریو کې تر ټولو زیات ولسی وګړي په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان دي. په اړه یې د فرشتي جلالزی چمتو کړی ریپورت اورو.
د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند سرمردي کلی کې احمد زای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سیشن به پښپې دوه خروونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل سوي دي.
دغه دوه کسان چې زما خروونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. چې محصل کاتب بجټ کې و، له 500 افغانۍ چې سره شکېدلې وي، نور بجټ کې څه درلودل، او د عمر هم لس کاله و. په دې وطنو ملکی وګړو کې محصلین، بزګران او آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی ټاکل سوی چې په نرخ کې د ملکی تلفاتو اداره وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سږ کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې نیټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6% زیات سوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ سوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویاند کبیر حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد یزی هست.
مشت ملکی تلفات د منلو وړ نه دي. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسوالو طالبانو پراورا چولی ده چې ملکی اهداف ټاکي او پر ملکی خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما پای ورپورت کې چې پرون خپور سو، په افغانستان کې په بیساري ډول د ملکی تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر طلب ملکی تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل سوي چې 216 ښځې او 611 ماشومان پکې شامل دي. د رپورټ په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل سوي دي. د یوناما په رپورټ کې ویل سوي چې 2.5% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی، پرون د یوناما رپورټ نیمګړی او یو اړخیز بللی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو پر چاویدل د دې ولایت اوسیدونکو یو اندېښنه ده. له دې وړاندې داسې ویل کېدل چې یوازې د شپې لخوا په دې ولایت کې مخابراتي شبکې بندیږي او ټلیفونونه کار نه کوي، خو اوس داسې رپورټونه خپرېږي چې د ورځې لخوا هم دغه شبکې پرچاویږي. اصلي ستونزه چیرې ده؟ د مخابراتو شبکو پرچاویدل څه پایلې لري او د حوالي لپاره یې څه اقدامات کیدلی شي؟ خاطر پردیس دا پښتنې د کندوز د والی عبدالجبار نیمی سره د یوې مرکې په ترڅ کې شریک کړي او په پیل کې ترې پوښتلی چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو وضعیت اوس څنګه دی.
د مخابرات په حق نه باید دا ووایم چې د سلام شبکه کار کوي، سلام د شبکې انټرنټ هم کار کوي او هغه تر مرکز پورې محدود ده. په ځینو ساحو کې نور کم کار کوي. نورې د مخابراتو شبکې هم فعاله دي خو د شپې لخوا بندېږي. دا موضوع موږ د مخابرات او ټکنالوژي وزارت سره مطرح کړي، ځکه چې د مخابراتي شبکو ټول سیستم او ټول هغه کاري اړیکې د اترا سره او د مخابرات وزارت سره دی دلته هم هم کړی دي.
د کندوز خلک اندېښنه لري چې د ورځې لخوا هم دغه مخابراتي شبکې قطع کیږي. د دې ستونزو د حل لپاره تر اوسه څه شوي؟
واقعیت خو دا دی چې مخالفین د ولس د منافعو په خلاف جنګیږي. موږ توقع دا ده چې ولس په دې برخه کې اکثرا خپل هغه اواز د مخالفینو په خلاف پورته کړي، ځکه چې د مخابراتي سیستم نه ټول ولس استفاده کوي. ډاکټران ترې استفاده کوي، علما ترې استفاده کوي، ځوانان مدنیتونه ترې استفاده کوي، کسب کار ترې استفاده کوي. څنګه کېدای شي د دوی په ټولو حضور کې مخالفین تهدید کوي او بیا دغه سي د مخابراتي سیستم د بندول د پاره ځینې داسې اقدامونه هم کوي چې هغه د مخابراتي شبکې ډیر زیات لوړ ځانونه ویني.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، حکومت د کندوز په ټولو ولسوالیو حاکمیت لري، خو مخالف وسلوال څنګه په دې توانیږي چې مخابراتي شبکې قطع کړي؟
د مخابراتي شبکې خپل تورونه خپل پایې لري. او دا پای د خپل هغه سیستم سره دوی عیار کړی دی. هغه سیستم چې په هر ځای کې دوی مخابراتي خدمات تر سره کولای شي، تنه هغه ځای نه دی چې په هغه دولتي ساحو کې دی، بلکې د ځایو کې هم دي چې هلته هیڅوک هم هلته وجود نه لري.
تاسو د دې ستونزو د حل لپاره تر دا مهاله څه اقدامات کړي دي؟
دولت د ولایت اداره خپل هغه مسولیت چې لري هغه باندې بالکل هغه کار کړی دی، کار کوي. موږ دغه موضوع په درو برخو باندې کار کړی دی. یو دا چې هلته مو د مخابراتو او د ټکنالوژۍ چې کوم اداره ده ریاست دی، د هغوی تر همغږي په فضا کې مو دوی ته یو کمیټه جوړه کړي چې دوی وقتاً فوقتاً د ولس سره دغه ستونزې او معلوماتونه په وخت شریک کړي او د ولس حمایت نور هم ترلاسه. دوهم کار مدا کړی چې په کوم ساحو کې چې زموږ د امنیتي ځواکونه دي په هغه ځایونو کې د پایو امنیت ساتنه. دریم کار مدا کړی دی چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت او د اترا ادارې سره به د موضوعات وقتاً فوقتاً شریک کړي او دینو مغوښتنه کړي چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
دا کندز والی عبدالجبار نعیمی و چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د پرچاوي او د ټلیفوني خدماتو د وخت نا وخت کټه کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
په تیر خبرونه کې مو ریپورت درلود چې وروسته لاغې چې افغانستان د جنغوزیو صادرات پیل کړل، په دې هیواد کې د جنغوزیو چې د افغانستان د وچې میوې له صادراتو دي بیل وړ شوي دي. اوان په ځینو سیمو کې هغلته چې د جنغوزیو ونې او ځنګلونه دي د خلکو ترمنځ د جنغوزیو د ځنګلونو او ونو پر سر کړکیچونه راپورته شوي، خو د ممیزو په اړه بیا موضوع داسې نه ده. په غزنی کې سوداګر او بزګران د وچې میوې په ځانګړې توګه د ممیزو له ټیټې بیې سر ټکی. دوی له دولت نه د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
د غزنی ولایت یو شمیر سوداګر او بزګران وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د ممیزو صادرات ډیر سوي، خو د بیو له ټیټېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي ممیز د پلور لپاره د غزنی ښار ته راوړي، خو بیې دومره کښته سوي دي چې هیڅ ګټه نه ورته کوي. د اندړو ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی چې د غزنی ښار د قرباغ زړې اډې د ممیزو منډۍ ته ممیز راوړي دي وایي د تیر کال په پرتله یې په نیمای بیه خپل ممیز وپلورل.
نوم دی واخه نوم دی چوره
نوم می و نوم می اسدالله
د کوم ځای راغلی؟
د ولسوالی مری
کشمیر ته راولم
و اوس کړي می وله هغه بیرته بایر باندې ټکړه توان شو.
اول دی پسول کړو
په یو له سو څلوېخ
بیا دی ورسته پسول شو
په یو له سو پنځه.
د دغه ځای یو بلتن اوسېدونکی بیا وایي د ممیزو صادرات په بې ساري ډول دي، خو د ټیټې بیې له امله یې موږ ته سږ کال هیڅ ګټه نه ده کړې، بلکې زیان مو موندلی دی. سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات ممیز سوي دي، خو بهرنی مارکیټ نه لري. زموږ ممیز یوازې داخلي مارکیټونو ته ځي، لکه مزار، کابل او داسې نورو ته. سږ کال مالونه زیات ارزانه دي. وجه یې دا ده چې ممیز پرېمانه دي خو بیه یې نشته. دولت زموږ ممیزو ته د بازار دلو لپاره هیڅ پام نه دی کړی. یو بل تن چې د غزنی له جنډې څخه یاد منډۍ ته ممیز راوړي دی وایي تیر کال ګران او سږ کال ارزانه سوې دي. د خلکو مالونه کوڼې کوڼې پراته دي، بازار نه لري.
نن متی ولاد ګلاند ورسواری جنډې وسودن کيا سږ کال په 2100 کلدار باندې قیامت، تیر کال 2500 3000 2200 دغه سي قیامت.
ولې ارزانه سوي دي؟
مالونه ټول دلی پراته دي، خلکو مالونه نه وځي. کوم بازار ته مال راځي له بازار څخه هغه مال بهر ته نه ځي، یا مثلا خارج مملکتو ته بلو ته، نو په خاطر باندې مال دلته کوټه سي زیات سي نرخ دي بازار راولي.
بلخوا په غزنی کې د صنایعو او سوداګرۍ خونې مسولین وایي چې دوی تر بل هر وخت زیاته وچه او لنده میوه صادره کړې ده. د غزنی د سوداګرۍ خونې د عامل مدیر ګلاب الدین عامری وایي هڅه کوي د سوداګرو او بزګرانو دغه ستونزه هواره کړي. د کال د محصولاتو پیل دی، خلک هڅه کوي خپل مالونه وپلوري. په همدې خاطر د میوه بیې رالوېدلې دي. موږ له سوداګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه مو د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته ورمعرفي کړې دي تر څو دوی ته یې مراحل وکړي او خپل مالونه د هوایي دلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ځای ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت دي. حکومت وایي د سوداګرو صادراتو ته یې هوایي دلیزونه جوړ کړي او په کار ده چې خصوصي سکتور ترې ښه ګټه واخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس پر راشدې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي، د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه باندې 2560 ملکیان وژل شوي او له 5600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورځپاڼې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې پخوا یې سابقه نه درلوده. ورځپاڼې لښکېلو خواوو د یوناما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي، د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامیچی یاماموتو ویلي، تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او ورمند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یوناما په حواله ده هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي، په یوه لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې وی ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1104 ملکیان وژل شوي او 3109 نور ټپیان دي. د ورځپاڼې په لیکنه د ملکیانو مرګ ژوبله داسې وخت کې اوج ته ورسېده چې د 3 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یو دم ناکامه شوې. د سپتمبر په 8مه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده، خو ویې ویل چې پلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي، خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورځپاڼې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخابات یې غیر مشروع بللي وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایه اچونې په ورځ رسېدلې ده.
دوستان زمکګل ازادي رادیو نه اوریدا، ترکی حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربن کې یو کوردیز وکونه ته اجازه ورکړي چې لسیمه ووسی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکارا کې د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. فرشته جلالزه په اړه جزئیات لري.
ترکیه د سوریه په شمال کې په اوربن موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربن ته وهڅوي. انقرې ته پاتللي پلاوی کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبري اعلان ته وویل، د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربن توافق وکړ. د ترکیه لوری به 1 ساعته عملیات ودروي څو کورد ملیشا له مسؤون زون څخه ووځي. د سوریې چینه په نوم پوځي عملیات به ودرېږي تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورد ملیشا ځواک د وتلو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پینس زیاته کړه چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند لامل کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې له ترکیه سره د سوریې په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د پینس د خبرو تر خپرېدو وروسته وویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسېدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیره خوشاله ده، امریکا ډیره خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیره ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر وویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسالې له دې حل لارې سره یې موافقه درلوده. ټرمپ وویل چې دې موافقې د کوردانو ژوند ژغورلی دی. د موافقې په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشاوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو، لکه څرنګه چې پنس وویل، بحث نه دی ورباندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته، نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړئ. مولود چاوشاوغلو پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاوره کې د مسؤولې سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلې ده چې د ترکیې د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاوشاوغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوې چې د ترکیې ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي.
بلخوا د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو د سرحد د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه جلا شوي او د دیوال رغونې ته ورکړل شوي. احمد تکل پر موضوع د اسوشیټ پریس خبري اژانس رپورټ شو زیات دروړي.
دیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څه باندې 200 میلیون ډالر له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو دیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپر ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې له مخې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر استل شوي دي. په لیک کې راغلي دي چې دفاع وزارت دې ته اړ استل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره، د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري دیموکرات سناتوران دیک دوربین، پاتریک لیاهی او چاک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده او له پینټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې ګړندۍ کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ترامپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پینټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې 6 میلیارد ډالر راګرځولي دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ترامپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په بحثونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په ډول ترامپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو لانجمن فرمان ورکړ او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پاوز د رغونې د چارو له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي.
وروسته لاغې چې په 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد عملیات وکړل، زرګونه وزیرستانیان اړ شول چې د جګړې او عملیاتو له کبله د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته واوړي. دغه کډوالو ډیر کسان خپل سیمو ته بیرته ستانه شوي خو زرګونه نور یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملالۍ بشیر د دوی ستونزو ته کتنه کوي.
فرید خان د خپل کلی مشر دی او په بي صبري سره واړی په وزیرستان کې خپل کور ته ستونسي. د لکلونو راهیسې په خوست کې کډوال دی. فرید خان د خپل کورنۍ د 22 غړو مشري پر غاړه لري.
امیر دا رضای چې ګلم خون روټا خلوص کو نیستا کا دختر خو څو غون مغاجرین لورسي تا ګلون کا کی باندې کم تاوی اختاوی تی کا نوی چم زکری او تعالو چې نه بازارینا باندې تعالو چې خالی میش ادې ګلم خون پرور دغو جی د افغانستانه
مولا خان یو بل کډوال دی چې د وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه خوست ولایت ته کډوال شوی دی. دی په خپل سیمه کې د ژوند خوږې شیبې په یاد لري چې په شمالي وزیرستان کې یې هوسا ژوند درلود. خو دی اوس له خپلې مېرمنې، مور، پلار او شپږو کوچنیانو او درو ورونو او هغوی له کورنیو سره د کډوالۍ ژوند کوي. مولا خان وایي چې په جلاوطنۍ کې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی.
په وطن کې زه اوس د خپلی کاروبار مو وکړلی مې دنیا وکړلی مې روپۍ وکړلی مې کرینه وي دا آس هی پوته چې که د خدای خوښه وي په داسې نستي کوي داس کوي چې ژوند دا دی چې که د خدای خوښه وه پرزه دمره ساخت زه خراب شوی وم چېکه نه یوه میاشت یوه نیمه میاشت زه به دوڼه نه وم دوڼه طریقه نه وه بعدا که درو نه الله پاک مې ویني.
د فرید او مولا کورنۍ له هغو 2000 کورنۍ څخه دي چې د شمالي وزیرستان له د تخیل سیمې څخه د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپل کورو پرېښودلو ته اړ شول. دوی د هغو 1 میلیون وزیرستاني کډوالو برخه و چې د ضرب از په نوم د پاکستان د پوځ عملیاتو له خپل کورو بې ځای کړل. له هغه راهیسې ډیری اوس بیرته خپلو کورو ته ستانه سوي دي، خو اوس هم تر 1000 پورې کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سترګې په لاره دي چې خپلو کورو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل سي. ډیری په خوست کې د ګلان په نوم د کډوالو په کمپ کې اوسي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې شاوخوا 15000 وزیرستاني کډوال به بیرته په خپل سیمه کې ځای پر ځای کړي. غنی الرحمن په وزیرستان کې د کډوالو ادارې یو کارکوونکی دی او داسې وایي:
کډوال چې کیند خلندانې شمیر مو هغه شمیر ډېر په مشکله باندې میزار پیرا کې، ځکه چې دوی ډېر لرې لرې علاقې کې لامن کې د بیرمل علاقې دي، دا پس میلا دو امیر سفر دی، ډېر په مشکله ما پراسس پیرا کړی دی. بل دا علاقې ځنه داسې دي چې هغې کې یا چارې ترچ روانې دي، دوی دا دولت دپاره چارې روانې دي. انشاءالله هغه چې کله کمپلیټ شي او په کمپلیټ کول دي ضرور دی دوی د واپسۍ پروګرام دوه بره شروع.
د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د وزیرستان د کډوالو راتلونکی بې برخلیکه پاتې دی. ویل کېږي له دې کمپ سره به مالي مرستې کمې سي، خو د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا په وینا د مرستو کمښت به د 20000 کوچنیانو په ګډون 2500 کورنۍ اغېزمنې کړي.
وسمیور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادي رډیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصون هڅه کوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکې اونۍ به د باختر د گنجینې تاریخي اثار په هانګ کانګ کې نندارې ته کېښودل شي. په کابل کې نن د شپږیزه کرکټ لیګ پایلو وکیږي. د ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکاره کې وو. د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته یې دا خبر اعلان کړ. اروپایي ټولنې او برتانیې پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر وای وبخی په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګوردن سون لانچ د امریکا د جمهور رئیس د استعفا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. او د ترکیه حکومت منل چې د سوریه په شمال کې به د څه مودې لپاره د دې په خاطر وربند وکړي چې له هغه سیمې کوردي ځواکونه ووځي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼ ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ او وګورئ. خو همدارنګه په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. زموږ ونیس پروګرامونه هم زموږ په ویبپاڼه کې په پرله پسې توګه ځای په ځای کېږي. که تاسو غواړئ زموږ پخواني ونیس پروګرامونه واورئ نو زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. اوس هم راځو نیمې نړۍ ته، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګی چې ډېرې خزې د خاوند لخوا په دې دلیل توهینېږي، رټل کیږي یا وهل کیږي او حتی طلاقېږي چې خایسته او شفافه پوستکی نه لري؟ د خبرونې په لومړۍ برخه کې په همدې موضوع غږیږو. په دوهمه برخه کې به د مالولو او ناصر پرسته خزو او نجونو د توانمندۍ په دلایلو خبرې او بحث ولرو او په همدې موضوع به د خزو د برخې لیبي فعال میرمنې سره هم خبرې ولرو. خو له هر څه د مخه راپور اورو.
اوسیدل د هر انسان یو فطری غوښتنه ده، خو زموږ په افغاني ټولنه کې ښکلا، روښانه او شفاف جلد ته ډیر ارزښت ورکول کیږي. نو ځکه ځینې ښځې په دې موخه چې ښایسته ښکاره شي نو ډاکټر ته ورځي، د روغتیا توکي اخلي او لګښت کوي. دوی وایي چې میړونه یې ورڅخه په دې دلیل چې د مخ شفافه او روښانه پوستکی نه لري مخ اړوي، مینه ورسره نه کوي او حتی له نورو ښځو سره د واده هیله لري. د ښځو د برخې فعاله او د ښکلا ډاکټره شاداب مبارز چې په دې برخه کې 10 کلنه تجربه لري وایي داسې ښځې او انجونې یې تداوي کړي چې هغوی په مخ بخار، لکه او نورې ستونزې لرلې چې ممکن د لکو او بخار له وجې د ښځې او خاوند ژوند سره بیل شوی وایي.
تداوي زما گیاهی ده. مخ مثلا بعضی خلق چه ده شزینه کسان ده چه میده تکلیف لی پا مخ بانده تاثیر رازی او ده ارمونو نه چه تاثیر ده ده پوستک بانده هم تاثیر رازی دیره دیره چه استرس و تشویشونه دیر تاثیرات چه لری سوک چه اصاب نارام ده مثلا یا خوب نه دشپی خوب نه لری ده پا جل بانده دیر تاثیر لری مثلا سرقم چه مده یو شزه دیش کال ده مگر چه یو گوری دشپی تا کال مالو میجه ده ولی ده ده رقم مثلا دوی یا د آرایش د مواد کیمیاوي استفاده کوي مثلا شپې هغه څه خوب کوي بیا وروسته د خپل مخ باید ډېر پاک وساتي استرس په ځانه لري کې خوب داسې شزه دي مثلا چې مړی ویل دي چې ته ډېره مخ دې خراب دي مثلا یا سلیقه دې خراب دي یا مخ دې خراب دي ځکه نور تا سره ژوند نه کوم مثلا زه ما یو بله شزه کوم بله واده کوم او دا چې ما ته راغله ژړا کوله چې زه داسې ژوند مې خراب دی او زه کوم زما مثلا زما سره یا زما میړه دا رقم رویه کوي او ما دې ته ډیره قناعت مې ورکړی ده روحان مې تداوي کړی ده.
لیلی یو ځوانه ښځه ده چې 25 کاله عمر لري. هغې د خپل مخ له قهوهیي لکو او خالونو سخت رنځ وړو چې خوان یې هم ډیر په کیسه کې نه و. که څه هم هغه په دې اړه نور څه نه وایي خو اوس خوشحاله ده چې د پوستکي لکې یا خالونه یې ورک شوي.
جلدم بسیار خراب،
پوستکی می ډیر خراب و، لکه یو زخی دلودلې. هر ډاکټر ته چې ورتلم دوا به یې راکوله. دوا به مې چې ختمه شوه پوستکی به مې بیرته اولی حالت ته راغی. د مخ لکه به مې نور هم روښانه کېدل. کله چې ډاکټر صاحب تداوی کړم د مخ ستونزه مې حل شوه، خو اوس بیا ډیره خوشاله یم. اغلی شاداب وایي د دې ترڅنګ چې د ښځو او نارینه وو د ښکلا او پوستکي د رغولو په برخه کې فعاله ده، د معلولو ښځو د توانمندۍ او د ژوند پیاوړتیا په برخه کې د یوې موسسې مشري هم کوي. په دې موسسه کې له 6000 څخه ډېرې معلولې او ناتوانه ښځې راجستر دي چې شاوخوا 950 ښځو ته د دوی د موسسې له آموزشي پروګرامونو څخه ګټه اخیستی. خیاطی، مهردوزی، پخلی، لاسی، گندون کی توکی، آرایش، حکاکی او د لبنیاتو جوړول هغه برخې دي چې په دغه موسسه کې زده کړې ورکول کیږي. پښتون عمری چې 50 کلنه میرمن ده، د وینې د جګ فشار له وجې اعصابو ته زیان رسیدلی او په سختۍ خبرې کوي شي. هغه وایي د کور مشر نه لري او یوازینی زوی یې هم په مسافرۍ تللی. هغې خیاطي هم د موسسه کې زده کړې، اوس دوکان لري او د ځینو ولایاتو له ښځو سره هم لاسي ګنډل شوي توکي رانیسي. هغه د میرمن شاده په مرستې توانېدلې چې د خیاطي او دوکان له وجې خپلې د اولادونو او د ځینو نورو ښځو اقتصادي ستونزې حل کړي.
دوکان لرم، لاسی کارونه خزو آقایان تا ولو تا دیر نفر هم دوکان که لرم شاگردان هم بانده یو دیر نفر خودی ما تا کار کنی تنها ده کابل نه غزنی نه قندار نه لوگر نه ما تا خیاطیان راولی ورندگ نه زاغه طول بسطم بندی کموم خرزمون که خانم مبارد ریختیاز ده قدر ورنده زه مدیوزم میم ده پکو تکنیف نرم فشار عصبی لرم.
نادیا په دواړو پښو معلوله ده او په بایسکل نسته ده. هغې په دغه موسسه کې چرمدوزی زده کړې او مخ ته یې وړي. نادیا په کافي اندازه عاید لاسته راوړي او د پښو په پرتله اعصابو یې هم آرام موندلی.
زه چرمدوزی کوم په ویلچر ناسته یم. ما ته ډاکټر صاحب زنګ ووهو چې راځه دلته ما سره کار وکړه. حیاتي مې زده کړه. ډاکټر صاحب ما ته د حیاتي توکي برابروي. ما ته یې راکوي زه یې بیا ګنډمه. د یادولو وړ ده چې اغلې شاداب مبارز توانېدلې د ځینو معلولو او سالمو انجونو او نارینهوو د نکاح په برخه کې زمینه برابره کړي. د بېلګې په توګه په دواړو سترګو ړوند قاري محمد اشرف چې په همدې موسسه کې ماشومانو ته د قرآن کریم زده کړو مسؤلیت لري هغه ته یې زمینه برابره کړې چې له یوې سالمې مېرمنې سره واده وکړي او اوس خوشحاله ژوند لري. نور له همدې اورو.
هغې د خانه ډېر کومک مونږ سره شوی دی، هم د شاګردانو هغې ډېر کومک مونږ سره شوی دی. رضایت مې و خانم مبارز زما واده کړی دی، زما هغې ما سره ډېر کومک کړی دی، ټول واده زما هغې کړی دی. ډېر زه خپله جوړم، مېړه مې نابینا دی، هغې مونږ سره ډېر کومک کړی دی. اوس چې زه مشکل لرم همدې د خاطره دوام رالکه یا شه تادوي هم هغه مبارز هم رالکوي. ارایش دا کور میده سودا شامپو هم پاشه ټول هم هغه رالخت، هغې د خانه هغه مال راکوي. اوس مېړه مې مشکل لري، اوس مونږ هغې له تادوي کوي، خو اولاد نه لرم چې هغې له تادوي کوي. شاید چې خدای پاک مهربان چې اولاد هم راله خدای پاک راکړي.
د افغان معلولو ښځو د تعلیمي موسسې مشرې ډاکټر شاداب مبارز په خبره معلولو ښځو ته د ښوونځي او حرفه‌ای زده کړو د زمینې برابرولو تر څنګ دوی یو شمېر معلولو نجونو ته په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه هم برابره کړې. هغې په شهرارا باغ کې ځینې معلولو ښځو ته هټۍ نیولې تر څو خپل لاسي توکي پکې وپرولي. د هغې په وینا د ورزش او فیزیوتراپي وسایل هم لري، خو د ځای او امکاناتو په نشتون کې ورڅخه ګټه نشي اخیستی.
چو مانوی کومکونه دی یاوې مادی کومکونه دی ماده مادی کومکونه تیر ورزش او فیزیوتراپی دا زمينه مسایل چې څوک به زمينه به جوړ کړي چې دا یو مرکز د زیبایی ورزش او فیزیوتراپی جوړ شي چې هم معلولین د دنیا استفاده وکړي هم د مخ بل خوندې اورونه چې هر څوک چې په دې باندې مشکل لري د فیزیوتراپی په بخش کې مثلا د ورزش د موږ وسایل شته ولې ځای نشته مشکلات د ځای دي.
په شهرارا باغ کې د ورزش او فیزیوتراپی وسایل لپاره د ځای او امکاناتو د برابرولو په موخه مو دغه موضوع د ښځو چارو وزارت له ویاندې رویا دادرس څخه پوښتنه وکړه. هغې د فعالو ښځو څخه د ملاتړ تر څنګ وویل موږ به د اداري اصولو له مخې د هغو ورزشي او فیزیوتراپي وسایلو ته د ځای زمینه برابره کړو چې د اغلې مبارز په واک کې شته. موږ د ښځو د پیاوړتیا په نوم یو ریاست لرو. دا ریاست ډیری وخت د انجوګانو برخه ثبتوي او تقریبا زر موسسې دي چې د ښځو په برخه کې کار کوي او رهبریت هم د ښځو په لاس کې. موږ د دوی د ظرفیت سازی او ارتقا په برخه کې د دوی حمایت کوو. که دوی وغواړي چې دوی د جمنازیم په برخه کې کار وکړي دا یو رسمي برخه ده او دا لږ وخته ضرورت لري. د دوی د کار کولو جواز باید وکتل شي چې داسې ځای دوی لري چې د میرمنو لپاره ورنه ګټه واخیستل شي. دا خبره به د مقاماتو سره شریک کړو. کم امکانات وو دا به ډیر ښه کار وشي.
وسایل د سپشتي ورزشي شون استفاده کړي.
راځي چې د فعال میرمنو د اغیز په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
هغه چې په یو قریه یا په یو جای چې اوسېږي هغوی چې فعالیت کوي نور ښځو ته و باید هغوی ته مونږ حمایت وکړو چې هغوی خانمان یا هغوی ښځو چې معلول دی معیوب دی یا کار کولی نشي یا خاوندان نشته دی باید هغوی ته د هغوی حمایت وشي.
په دې شرایطو کې ګوره ډېر زیات موسسې خارجونه د ښځو په هکله ډېر پیسې راوړل کېږي. هم متاسفانه د ښځو په هکله یا د ښځو په رابطه سره خپل خودکفاسي یا کارونه مختلفی حد اکثر مخته نیزي، اما د خپل شخصي منافع په هکله دا ډېر استعمالیږي.
د فعاله او پیاوړو ښځو رول د نورو اړمنو ښځو په پرمختګ او پیاوړتیا کې څومره مهم دی؟ د ښځو په پرمختګ او پیاوړتیا کې کومې ادارې رول لري؟ د دې موضوع د روښانه کولو په موخه زموږ همکاري تمنا واحدي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي عاطفه نورستانۍ سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
کیږي چې په سر کې مونږ ته د فعالو د ښځو د کار کولو په اړه معلومات راکړي.
په افغاني ټولنه کې څنګه چې زمونږ په ټولنه جنگ وهلې ټولنه ده او څلوېخت کاله په دې ټولنه کې جګړه شوې ده او د دې جګړې ناخوالې بې خبره نه ده چې فرزنده څومره دي اغیزناک ده د انسان په ژوند باندې په ټولنه باندې او د رواني تکلیفونو څومره نمونې مونږ لرو. بدبختانه چې فرزند خزي ځان سوځي یا فرزند ځان وژنه مثلا څومره زیاته ده تاوتریخواله د دې مسائل شاید بدبختانه جګړه ده. نو په دې ټولنه کې کایو وخزه د خپل کور نه بیرون قدم دی د واقعیت د دې په خاطر ته په خپل کورنۍ کې اقتصادي کومک یعنی او کی د دې په څنګ کې هغه غواړي چې نور خزو ته هم ګټه ورسې. نو د خبره معلومه خبره ده چې دا ډیر لوی د ثواب کار دی.
د خلکو نظر څه دی هغه مرمنو ته چې په دې برخه کې فعالیت لري؟
موږ بدبختانه ډیر زیات بې سواد خلک لرو، ناروغه خلک لرو. بې دلیل نه ده چې دوی په مقابل کې به ډیر زیات تاوتریخوالی به وي، مقاومتونه به وي، په بل سترګ ورته کتل کیږي، شاید لار ورته زمينه ورته تنګ وي د مبارزې. او په دې اړه هر څونه چې کوي شي باید پوه خلکو ته ورکړي.
هغه مرمنې چې فعالیت لري له کوم ستونزو سره مخ دي؟
کورنۍ نه کوم غونیسو، یعنی د کورنۍ غړي اصلا خپل خويند ته خپل لورګانو ته خپل مرمنې ته اجازه نه ورکوي چې په څنګه چې د بیرون یعنی ټولنه سم فضا ته اندازي پرنشته او بي باور دي خلک. نو په دې اړه ډیره مبارزه زما په نظر ارتیا لري چې په دې اړه
کومه مرجع ډیره مسؤوله ده په دې برخه کې؟
په اول قدم کې د هواد پر اساس کې حکومتي دغه دي چاري دي، مثلا قوانين باید د دوی د حمایت قوانين وځي چې دوی باید حمایت شي. د دې په څنګ کې باید دغه پو همغه خپل خزو ته هم ورکو چې سره متحد ووسی او دغه خزو په مقابل کې یو د اتحادي کړي رامست کی.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي اغلی عاطفه نورستانی و چې پټولنه کې د فعال خزو په اغیز او رول خبرې کولې. د دې اونۍ د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې مو الله ملشه.
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان او زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دې
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی زینی کورنۍ پیسې نه سپما کوي، د پیسو پس انداز کورنۍ ته څومره اړین کار دی او څنګه باید خپلې پیسې سپما کړو. د دې موضوع در سپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې تمثيلي ټوټه هم درو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي زه مرسلین اصلای درته وړاندې کوم. را سره اوسئ.
سپما یا پس انداز د عایدو هغه برخه ده کوم چې د ورځني مصارفو څخه اضافه پاتې کیږي. څوک چې سپما کوي باید اول د سپما اراده پخه کړي او بل دا چې د سپما توان ولري. ډیر کسان په ټولنه کې شته چې ښه عاید لري خو که ترې پوښتنه وشي نو یو روپۍ به سپما ونه لري. په کورنیو کې د پیسو سپما نه کول هم بېلابېل دلایل درلودلی شي. ځینې خلک وایي چې عاید یې کم دي نو څنګه سپما وکړي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی ولی جان وایي
د خرڅ نه اضافه نه چې اضافه سي مالدار سپما کوي او چې اضافه نه تر خمبې سپما کوي نه کیږي. د روزمره خرڅي فاميلي تقریبا 15 پاره نه پاره او د فاميلي کله کیږي. دا اصول دی یا چاته قرضې یا چاته قرض وام کوي یا د همسایت څخه تر زوی څخه کاکا څخه ماما تر څو چې بیا پیدا کوي ورکوي. موږ د خپل معاش اخلو د ژوند سره مدسې عیار کړی دی چې په مغه اندازه مصرف او په مغه اندازه مصرف ډیر سپما نه کولای نه کیږي.
ځینې کسان بیا هر څه توکل غنی او چې نن دې پیدا کړ د سبا غم مکوه. د بی پروايي او ډیر اسراف لکبل هم په کور کې پیسې نه پس انداز کوي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین هغه میرمنه ده چې هیڅ کله پیسې نه سپما کوي او وايي خدای چې خوله راکړي روزي به هم پیدا شي.
پس انداز نو چې ویل رو خو خوري سبا ته خدای مهربان ده. دایمن پیغمبرانو قربان سم چې نه درلوده اما هغه وخت په ورځ به خوړه په سبا به خدای مهربان او لوی خي خوره خي اغوندو سبا ته الله لوی ته مهربان خدای را رسوي له خو خي را رسوي. مل میلمنو ته ورکو خې ورته راخلو په خویو زین خلک امده سیادت لري پس انداز کې چاله پریک د نن پریک د میلمته کنا ورکوم میلمته بینن خې خوا کنا خلی اخلي خ ترکاری او میوه چې نه ورته دي الله لوی ده من خو ورکو خې ورته مخته کو پس انداز نکو
بل خو بیا داسې خلک هم پټولنه کېشته چې د پلارونی کونو د وخت سپما ورته یو دود غندې پاتې دی او حتمان په کور کې پس انداز لري د جایدات څخه نیولې آن تر نقدو پیسو خپلو بچو ته سپما کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میرزا محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
زمونږ مشران چې وو هغو همدغسې سپما کړې وه د ملکیت خاوندانو د کور خاوندانو زه نور کاروبار ورباندې کولو بیا هغې همدغسې رشد کولو که وړوکی کارو د هغې نه غټ کارونه شوه او اوس د مونږ دپاره هم هغو دغه زمینه پخوا مسایده کړې ده. مونږ اوس سپما هغه لار باندې روان یو په کور کې کوشش کوو چې سپما رامنځته کړو او دا سپما د دې لپاره ده چې مونږ د سبا ورځې تیجې نه ورباندې خلاصېږو. مونږ خپله ګزاره هم کوو، داسې هم نه کوو چې ځان ډېر خوار ساتو، خو هغه څه رقم چې لازمه ده ښه خوراک هم کوو، ولې د هغې تر څنګ سپما هم کوو. بس خوشحال یو، کاروبار روان دی او بس نقد هم شته دی او ملکیت هم شته دی او ژوند هم روزګار هم ښه دی.
سپما د کورنیو د عوایدو پورې تړلې ده. که چیرې عایدات زیات وي نو په دې صورت کې د سپما اندازه هم زیاته وي، مګر که د عایداتو اندازه کمه وي نو په دې صورت کې به سپما هم کمه وي. دا چې څنګه په کور کې پیسې سپما شي، د لغمان ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصل عمران هوتکی په اړه وایي:
سپما هغه حالات کې مونږ کولی شو. اول تر باید مونږ خپل معاش وسنجو، بیا خپل د میاشتې مصرف وسنجو چې څونه په میاشت کې مونږ عاید لرو او څونه خپل مصرف لرو. فرض مثال کې یو سړی په میاشت کې دوه جوړه درې جوړه کالي اخلي، خپل معاش لنګانه، باید هغه خپل مصرف ټول کنټرول کړي، مصرف خپل کنټرول کړي او باید کوم شیو ته چې ضرورت لري ډېر اړین دي ورته هغه مصرفونه وکړي، او کوم خواهشات لري د مصرف چې پرې راځي هغه باید کنټرول کړي او مصرف خپل کم کړي. د دولت معاش نه کته وشه کول سپما ولري، هغه سپما ته یو بل ځای کې انویسټ کړي، سرمایه گذاري کړي، یو وړکی کو بزنس شروع کړي، هغه ته دوه معاش جوړېږي.
د پیسو سپما نه یوازې کورنیو ته ګټه لري، بلکې هیواد ته هم ګټې درلودلی شي، ځکه د یو هیواد اقتصادي پرمختیا د پانګې اچونې پورې اړه لري او پانګې اچونه بیا تر ډېره حده پورې د بانکي تشکیل ته اړتیا لري. د بانکي تشکیل هغه پروسه ده چې په ترڅ کې سپما شوي پیسې د انفرادي اشخاصو او کورنیو څخه کاروباري سکتورونو ته په مستقیمه توګه د پانګې اچونې په ډول او په غیر مستقیمه توګه د بانکي حساباتو له لارې نورو کمپنیو ته د قرضو په توګه صورت نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکی پاینده محمد د سپما په ګټو داسې راته غږېدلی دی:
سپما د انسان په ژوند کې ډېر مهمه ده، ډېر مهم رول لري، ځکه انسان په ژوند کې له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي چې عاجل موضوعات وي، نو په دې خاطر باید هر ځوان هر کس میاشتنی سپما ولري. طبیعي ده چېرې په کور هر کور کې داسې په ژوند کې مشکلات مخته راځي چې هلته عاجل مریض پېښېږي او څه بس بل کاري، په دې خاطر سپما ډېر ضروري ده او ګټې دادي چې په ضرورت په وخت کې عاجل په کار کېږي او عاجل به نغدي لري.
د کورنۍ اقتصاد کارپوهان په دې اند دي: څرنګه چې کورنۍ د ورځني مصرف په فکر کې دي، باید هغه شان د سپما کولو په فکر کې هم واوسي. په دې اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد پوهندوی احسان ملا نظری وایي:
خصوصا په کورنیو کې چې د هغه عواید کم دي، نو کېدای شي په اجباري یا هم په اختیاري توګه په سطح د اقتصاد ملي کې دغه پس اندازونه یا سپماوي رامنځته شي. اختیاري پس انداز یا اختیاري سپما چې د هغه خو په اوتومات شکل خپل رامنځته کیږي، اما په شکل د اجباري هم ممکنه چې بعض اوقات موږ سپماوي رامنځته کړو. هغه څنګه هغه داسې چې موږ کولی شو په خپلو مصارفو کې لومړیتوبونه وټاکو، کوم نو مصارف مثلا موږ کولی شو چې د زماني یا د وخت له لحاظ هغه موږ په تعویق واچو، پیسې سپما کړو. اصلا تشکیل د سرمایه په سطح د اقتصاد کل یا د اقتصاد ملي کې د همدغه وړو کوچنیو سپماو څخه رامنځته کیږي. یعنی په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ، هیڅ وخت څوک نه دي پیدا شوي چې تاسو هغه وګورئ چې ټوله سرمایه د یو سرمایه گذار چې هغه ورته اړتیا لري یو کسی دی پوره کړي. طبعا چې هغه کوچني کوچني پس اندازونه چې دا ټول راټولېږي بانک ته، او د بانک د طریقه هغه کسانو ته بیا ورکول کیږي چې هغوی لویو قرضو ته یا لویو سرمایو ته اړتیا لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم ملک اکبر ده، د بودخاک اوسیدر کې هم د ټغر ملک ده. بودجه ده خبره ده، انده لپاره کار کوي، دا سپما ښه ده، هر څوک یې باید وکړي، مصرف زیاتونه کوي.
زمانو محمد قاسم ده ز اصل دننگرار ما پسنداز خنه ده ز ک انسان پخپل جون بانی دا باور نه لري سبب ز ژوندے می بنیم نو باید پخپل غ جون سره باید خو خوری خی واغوندی خ ملمت ور کی او ز ک غنان ټول ملما خو خی نو افغانستان کی پسندازی اول خو کیږي نه
نم شرابزار او په دولت کې دا یو تعداد خلک بیچارهګان هغه چې ځان مړم کاس پمانشي کولی لازم میاشت په میاشت نورم به کیږي بیچاره باور په خدای وکړه دا اوس به دومره مشکل کې زه کاکړ یم چې هر یو ته وایم چې یو لس روپۍ کومک راسره وکړي وکړي ډېره سخته ده
زادی رحمان نومیگم د لغمان اوسیدون کې زه نجار یم او د کور کلی خبرونه د ازادۍ رادیو نه اورم او دوستان ټول وري
درنو اوریدونکو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل هارون ګلزاد صادق سپینخر او ستاری امینی پکې برخه اخیستې ده.
دادا دلتا یما
تراکه او څوره پیراکه
روپی
وو
وای خو پروند یو ری دونه ډیره سودا دی راوړل نو روپی خو ما سره نسته
ته ونی سراکه پیسې را چې په کار می دی کنه
و سړیا نسته پیسې په خدای ته پیسې دی
ته عجیب خبره کې زه درته پیسې راکته وې نشته چا په سلار شمه
هر چا په سې زی ور زلارشه سل واری می درته ویل چې و سړیا دا سودا لیګ راوړل ټول خرابې ګرانه لیګ پیسې پسندست کوه خو چا ته وای اوس نو کینه
تو اوس پیسې راکا چې ما په کار دی لیک دلیل مو راته
زلغونې کور کې یې کیا
او راځه راځه خو ورندارې راځه یا راځه په خیر راځه
په کور کې دی السلام
علیکم سلام علیکم
سلام
علیکم ها مرګلا کا خې جوړې په خیر کې
راځي
راځي دل د بر کینه
سال مو دی سر سره اختواز خبري مو کوله او دروازې تل شام دی आवाज واورې دی
خوري څه درته وایم دا ورور دی نه دی هر وخت ورته وایم چې وسره لیک پسنداز وکړه لیک پسنداز وکړه چا ته وای اوس راغله ماته پیسې راکړه زید کومه کومه
اونی معاش نه دی اخیستی
معاش می اخیسته او معاش می دی ته ورکه به پیسې راکړه سودا می وخت څه دی خپل راوړه سودا اوس ورته پیسې راکړي پیسې نشته
نو معاش خلاص کې نو پسنداز نه لري ټولوی نه څو پیسې نو د کومه کې دای د کومه ځکه
نو څنګه وګم خو کور نه خو سودا په کاریږي کنه
میر ګلا کا خو دسې وکړه چې تاسو باید یو دخل ولرې یو پسنداز ولرې زکه دې باید ورځ ته د پیسې تاسو په کاریږي
سپما دې شته چې څوک یو ما غوډه مال مسیا نه دی ټوله ته مې یو یاد اس کوڅه دې دخله کې خسته دي مې چې لا څور په یوه کې ژر یو څه په خوشحالي او ورواچې عمل کې وسات نو د لویان د پاره خو به شي په کار دې څه پسنداز ولري
وي خوري ما مې خپل زوی ته جوړ کړی اره ورو چې پیسې پکې اچوم را پوری خاندې وای په دی وای و رو پي چې شي کېږي وسړې ام دای وای و رو پي ډيري
او کې و کې باید پسنداز ولري ک ما تنخوا چې دی وخت ساده پسنداز پیسې ته ګوشه کوي ک وزرغونې جن ته ورکړه دا ته ګوشه دخل کې واچو یو ورځ جوړیستا نه جوړیستا د پتنج لاس باندې هغه در سره بس سر کوي یا انده ته په دند خور کیږي
نن سبا په دې شرایطو کې څوک چاته پیسې ورکي هیڅوک نه ورکي
هغه به چاره لري نه نه چې دته ورکي
تاسو کوشش وکړئ چې پسنداز به دولري خرصم به د خپل د غماش په اندازه باندې برابر کړي اضافه مصرف مکوي
سلوارې می ورته ویلی وروره کله دې چا خبر مانی دومره ترکاری راوړي دومره ترکاری او سودا راوړي چې هغه نیمه خراب شي دی باندې غورځم خدا می اسراف دی
نه اسراف دی ول داس کې وروره
خه خبره دی وکړه خورې وروره تام خه خبره وکړه خو خیر خزې ته اوس پیسې راکا زه بلار شم دخلکونه بم راوړم او اوس می پیسې په کار دي نور چې څنګه می خورې او خې می هغه خبره
ګوره سړی زه به دې زباید دخلک در سره راوړم هغه مات کا اسمر چې وی هغه واخله
خاصه ته اوس پیسې راکا زه په یګم نورم لري دین وروسه به داسې نکوم
ګرانو دوستانو دا د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خی چاری
موره او پلارا
دے خدای دا پارا دے ما شمانو راتون کے تارا مور او پلارا دے خدای دا پارا دے ما شمانو راتون کے تارا دے ما شمانو راتون کے تارا ماشوم زرغون شی دواکسین ساس کی ورتاج بندون شی پام چتے پاتے ماشومان شی چلوشی گلگل چه خزان شی چه خراوان شی دجوان پلارا دے ماشومانو راتون کے تارا پلارا نخدای دا پارا دما شمانو راتون کے تارا ہلا دے دا گزر ماں خواب پریمی وکے گی